د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم هرکلی مو کوم. د ازادي راډیو د دې سر د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته مهم ته د ولسمشر اشرف غني سفر هم څارلی چې ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ ولاړ شي. خبرونه جانقه علي کوزی اوروي.
په کابل کې د هند سفیر وایي شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نامه فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. په بادغیس کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې پای ته رسېدلي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی چې د یمن د یاغانو پر ضد مسله کې د سعودي چارواکو ته ډاډ ورکړي. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نامه فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. که څه هم چې په کابل کې د هند سفیر امر سنها باور لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم یو ګواښ دی، خو وایي له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای. ښاغلی سنها ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې ټاکل شوی جمهور رئیس اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها زیاته کړه جمهور رئیس غني به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بېلابېلو برخو خبرې وکړي. د بادغیس ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکی کس وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویان میرویس میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه سړل شوي دي.
بس جنگ
توقف پیدا کرد. کله چې د حواله لارې اکمالاتي مرسته راورسېده جګړه پای ته ورسېده. وروسته بیا کمانډو او سرحدي ځواکونو عملیات پیل کړل. دښمن تښتېدلی او سیمه اوس د دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس د والي ویان زیاته کړه وسلوالو طالبانو له سې شنبې ورځې راهیسې د بالامرغاب، قادس او آب کمري ولسوالیو پر سیمو حملې پیل کړې. میرویس میرزاکوال دا هم وویل چې وسلوالو مخالفانو ته په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې حل شي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو له لورې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ترڅو د افغان کډوالو ستونزو ته د حل یوه لار پیدا کړي. د ویل دواړو خواو څخه یو هیئت موظف شوی څو د کډوالو د قانوني حضور د څرنګوالیو همداراز د ایران اسلامي جمهوریت کې د څه باندې 1500 افغان کډوالو د ستونزو پر ټولو اړخونو خبرې وکړي. ښاغلی جرأت هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکې دریو میاشتو پورې به په ایران کې ډېره افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم چې د احصایو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمېر غیر قانوني افغانان هم هلته دېره دي. جمهور رئیس اشرف غني په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته ولاړ او هڅه کوي چې د یمن د یاغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته ورغوي. له شریف سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحل شریف او د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ملګری وو او پرون یې د سعودي عربستان له پاچا او نورو جګپوړو چارواکو سره وکتل. په ریاض کې د پاکستان د سفارت منابع وایي نواز شریف د سعودي پاچا ته د پاکستان د پارلمان د دریس په اړه توضیحات ورکړل. نواز شریف د سعودي پاچا سلمان ته دغه راز وویل چې اسلام آباد په ایران فشار واچوه چې په یمن کې شیعه حوثي ځواکونه وهڅوي چې د خبرو میز ته کښېني. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونه د پرمختګ د مخنیوي په مقصد د بې میاشتې لپاره هوایي عملیات وکړل. ائتلاف په روانې اونۍ کې اعلان وکړ چې په یمن کې د سیاسي عملیې د پیل او د مرستو رسولو په مقصد نوې مرحله پیل کړې، خو هوایي بمباریو دوام درلود. سپینه ماڼۍ وایي د لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورن کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. جمهور رئیس باراک اوباما په دې عملیاتو کې د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل په وژنې خفګان څرګند کړ. امریکایي ډاکټر وارن واینسټاین او ایټالوی جیوانی لوپورتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړي ول. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر هغې ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې دي بمباري وکړه. درې اویا کلن وارن واینستن چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې کارکوونکی و د 2013 کال اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره تښتول شوی و او 9 کلن جوانی لوپورتو د یوې ایټالوي مرستندوی موسسې کارکوونکی د 2012 کال جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شوی و. په ارمانستان او د نړۍ په نورو برخو کې نن 100 کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د عام قتل یاد لمانځل کیږي. تمه ده چې د ارمانستان په مرکز یورن کې یوې غونډې ته چې د لومړۍ نړیوال جنگ کې د وژل شوو ارمنیانو د یادګار څلی پکې جوړ شوی راټول شوي خلک د ګلانو ګېډې کیږدي. ترکیه د عثمانیانو لخوا د ارمنیانو عامه وژنه ردوي او دې مسلې د دوو ګاونډیانو د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي دي. تمه ده چې د روسیه او فرانسې جمهور رئیسان ولادیمیر پوتین او فرانسوا اولاند به د ارمنستان په نننیو مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د خزانې وزیر جیکب لیو به هم په دې مراسمو کې د امریکایي هیئت په استازیتوب برخه واخلي. په لومړي نړیوال جنګ کې شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان د عثماني ترکیې لخوا وژل شوي وو. زیات شمېر تاریخ لیکونکو او د روسیې او فرانسې په ګډون د نړۍ له 100 زیاتو هیوادونو دا یو قتل بلله، خو ترکیه وایي د وژل شوو شمېر دومره نه دی او قربانیان د عیسوي اقلیت پر ضد د عثماني حکومت د پلان پر ځای په کورنیو شخړو او جګړو کې وژل شوي ول. او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې سمندر کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه 3 برابره لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشریزه غونډه کې وشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون وویل په غونډه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د نورو الوتکو، هلیکوپټرو او کښتیو مرسته د مرستې ژمنه هم وشوه. ده زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو ته دنده ورکړل شوې، هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره یې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق کښتۍ له حرکته مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. د بروکسل مشریزه غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې د یکشنبې په ورځ څه باندې 800 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
آزادی راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د آزادی راډیو مجلې په پروګرام کې کلتوري خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان د ولسمشر د هند سفر په اړه. په کابل کې د هند سفیر له آزادی راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې نوې ډیلي ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډیلي د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د هند سفیر په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه هم څرګندونې کړې دي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلي جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرښتیا عراقي داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده. بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی د سولې د آوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غني مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
د ازادۍ رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې ډاکټر باز محمد خادمن څو لنډې کیسې راوروي.
تل یې په شونډو ژبه تېره کړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته.
شاکر عزیزی د پښتو انګریزی آنلاین قاموس په باره کې غږیږي.
ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره یعنی 15 لک لغات ولرو.
د درویش دورانی او نظم لنډ کایت او نور مطالب هم لرو. په پیل کې فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
تیره اونۍ د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کتاب شار کې د کتابونو نندارتون پرانستل سو. د پرانستې په مراسمو کې د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د نوي معلوماتي ټکنالوژي په اثر کې د کتاب ضرورت وارزوه څرګند کړ چې تر بل هر وخت کتاب ته اړتیا ډیره ده. رسنۍ د معلوماتو اړتیا رفع کوي، خو دغه معلومات یوازې هغه مهال په پوهه بدلیږي چې د کتاب په بڼه خپاره سي. هغه همداراز ویل چې په افغانستان کې د کتاب لوستلو د فرهنګ پر وړاندې یوه مهمه ستونزه د کتاب د کیفیت ده چې باید توجه ورته وسي. د نندارتون مسؤول استاد نجیب الله منلی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې که څه هم عامه ذهنیت وایي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خو د تیرو څلورو کلونو په پرتله خورا ډیر پرمختګ سوی دی. په کابل کې ګڼ ستر ستر کتاب پلورنځي جوړ سوي او لا جوړیږي. تیر کال د ورې د میاشتې په 14مه غزنی ولایت د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان سو. سش کال دا ورځ د غزنی فرهنګیانو ولمنځله. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګرو ټولنې مرستیال مجید جړان ازادي رادیو ته ویل
په 2014 کال د اسکول لور چې دغه ویاړ غزنی ته ورکړل سو. د ورې د میاشتې په 14مه نیټه د هغوی د لمړۍ کلیزه ولا چې د دغه کلیزې په ویاړ موږ درې ټکه کتابونه چاپ کړو چې لمړۍ هم غنی غالب شو. دغه کتاب جمیل وکار ټول کړی دی چې د بیلابیلو لیکوالانو مقالې دي پکې. همدارنګه بل کتاب چې د وړکتون په نوم ده، وړکتون هم د اسدالله جلالزی د شعر ټولګه ده. درېیم کتاب چې هم غزنی د اسلامي تمدن پلازمینه، دغه د ښاغلي ګل آغا احمدي ورده کتاب دی چې د غزنی په اړه هر اړخیز معلومات پکې شته. نو د کلیوال ادبي ملګري ټولنې دې اړتیا هیڅ کړه تر څو پورې چې دغه کتابونه د لومړۍ کلیزې په ویاړ باندې چاپ کړي تر څو دغه دود په غزنی کې ژوندی سي. مراسم چې د 1400 لمریز کال د ورې د میاشت په 14مه نیټه باندې ترسره شو، د ولایت د مقام له لورې د شاعرانو لپاره د غزل شپه هم جوړه سوې وله چې د پکتیکا او د غزنی شاعرانو پکې برخه واخیستله.
په بدخشان کې د مونجانی ژبې لومړی کتاب چاپ سو. دا کتاب په مونجانی ژبه د فولکلوریکو کیسو لومړی ټولګه ده. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د غړي سید حسین نهی په وینا دوی د مونجانی ژبې په نورو آثارو هم کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به هغه هم خپاره کړي. یاد دیوی چې د بدخشان ولایت په کران او مونجان ولسوالیو کې استوګن په مونجانی ژبه خبرې کوي.
د تیرې جمعې په ورځ د اوروزګان په دیراود ولسوالۍ کې د سلیمان تخت په نوم کلنۍ مشاعره جوړه سوه. زموږ همکار محمد صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
دیراود کې ادبي لویه دیره جوړه ده، د سیمان تک په نوم ښایسته مشاعره جوړه ده.
دا د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې په تیرو څلورو کلونو کې څلورمه کلنۍ مشاعره ده چې جوړیږي. د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټه او د کندهار ولایت څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقه څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او ادبو لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټ ته د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسېږي. دا نتنه زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د روزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت روزګان افتخار دی.
تر وینا واورولو وروسته مشاعره پیل سوه. د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا څه چې امن د وطن د خرابې غزلې کپر خلې مینه راځي د خوشحالۍ غزلې کدا کہا دے افغانان دې چلبے نه سجې، کدا کہا دے افغانان دې چلبے نه سجې، په خپل وطن به زما راځي ته خوشی غزلې
ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، یاره سربازم تر ناوخته چرته تلای نه سما.
دا دل خوندانو ته مسلسل سلام دی، پر خپل خپل زما کنات کړي مدام دی، خادم دې ټولنې ډیر لایق دی احترام دی، مالم که هر عالم دی ډیر اوچته یې مقام دی، تر حق به تیان نه کنه په خیال کې تعمیران دی، مړه پستا په کوټ کې هم بشمار ځلین دی.
د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سره ګرانیو لکه ورونه، د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سره ګرانیو لکه ورونه، د خپل ننګ ناموس دفاع کوم سرچېرې د سنګر یم د ملي اردو عسکر یم.
د یادونی وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوي، لکه په کندهار کې د انار ګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیری د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکار مسعوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیری په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیری ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
از د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم، دوی د ژوندي وي، قلم دی ژوندی وي، نیرو ورته غواړم او ژوندی اوږد غواړم چې دی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره یې لستوڼې رغړلي او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه نسپموي تر څو چې دوی ژوندي دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره، د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده، په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې د فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغیزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکواله ته مبارکي وایم، اوږد ژوند ورته غواړم، فرهنګي ژوند دې اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې دې موافق او بریالی وي.
اغلی یاسمین وزیری سلور کتابونه چاپ کړي دي. اسره د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه، څوک می له حال خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه کمی ګوري خوار وزار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان. وروسته لیکوال او شاعر علمګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې په دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي، واقعیا د ډېرو ستایلو وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې له ښځې پرته تمدن ممکن نه ده، هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیری ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې کې رستم چې نن داسې غونډې ته ځم چې یوه نجلۍ ده څلور کتابې چاپ شوي دي. ما د دوی په ټول کتابونه منډې کتلې، ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې، واقعیا په زړه پورې وي، هم د موضوع له مخې، هم د محتوا له مخې، هم د نثر له مخې. کومه تمه چې موږ یې له کیسو نه لرو، زموږ د کیسې پوهان یې لري، هغه تر ډېره حده دي یاسمین وزیری په کیسو کې مراد شوی و. ما چې کوم کیسې ولوستلې په ډالرو مین خلک پیل شوی دی، ګوره وایي د پسرلي شپې ورځې وي، یو سهار مې پلار ماته وویل سره لاسونه هم همدغه شي، یو عمر ویر همدغه شي قدیمه، لکه څنګه چې پخوا مې زموږ لیکواله به غټه غټه مقدمه ول ورکولې، بیا به موضوع داخلېدل. د دې په کیسو کې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوی ده، هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ داستانونه لیکلي دي.
لیکوال او شاعر صادق جړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشو کولای، ما له ملګرو اوریدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی، کابل میرمن ادبی بهیر شدی، دا ثابته کړی ده چې پښتانه هم هر کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیر تیرو وختو کې دا راغلی و پر رحمت شاه سایل باندې د ماستری تیسیس لیکي، فکر کوم دغه ماخذونه کتابونه کتل، خوشاله وم چې یو مور ورسره ده، یو لور یې ده. په ډیر جرأت ټیکسي کې چینی بچا خان مرکز ته ځي، رحمت شاه سایل سره ویني یا کتابونه غواړي، نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې، د خپل کور، د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیات په خپل په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد یاریانه حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوالي آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جانې وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او ان شاء الله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جانې وزیر آثار ما هم مطالعه کړي او بیا بیا مې کتلي. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې، په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ مېرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسائل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یوه ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي، یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي، یا په یوې خور د تحصیل او د مسائلو په اړه. یعنی په صورت عموم د یاسمین وزیری ټوله ایدیالوژي او مفکوره چې ده، دا هماغه مسائل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړی نعیمه غنی د غونډې بل ویناواله و چې د لیکوالي په ژباړل شوی ناول خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیری ناول په خبره ژباړلای، د ژباړې ټول اصول په پام کې نیولې او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو یو ماول وسته چې ناول وو، او ناول چې کوم مال وسته وو هغه یو ایراني کتاب ژباړه وه. کله چې تاسو ژباړل ولې تاسو ډېر نوي شان، ډېر نوي لوري درکوي، زما ډېر خوښ شو. په ځینو مسایلو کې لکه د بلګې په ډول یاسمین وزیری دا کتاب چې انتخاب کړی دا برخه زما ډېره زیاته خوښه شوه، ځکه چې کله چې د دې څخه هغه نمونه لري شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه دي، هغه کتل لري شي نو فکر وکړ چې دا د یو افغان پیغلې په اړه کیسه کوي، ځکه هماغه نخواله چې یو افغان پیغلې لري او هم یو شرقي پیغلې لري. په ناول کې هغه برخه ته ډېره ښه اشاره شوې ده. بل خبره چې د یاسمین وزیری په ژباړې لون کې ماته د پام وړ و، هغه ته و چې ځینې ځایونه کې یاسمین وزیری دغه لهجه چې راخستې ده دری فارسي لهجه کټه مټه پښتو ته ژباړلې ده. فکر کوم دې غوښتل چې له لیکوار سره ژمنه واوسي، له ژباړې ته ژمنه واوسيږي، خو ځینې ځایونه کې د کلمات خوندور ماته نه دي چې ما ورته ویلې دي، او دا ستونزه د کتاب سر کې ډېره ده. کتاب په اخر کې فکر کوم دا هم تم توجه شوی ده. کتاب په اخر کې دالی کې چې یو جمله لیکي چې کله مې چې مور ته د مور سره مرسته کوله، د مور هیله مې پوره کړې وه، ډېره ځان ته په غوره کې وم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه ده، سوچه پښتو جمله ده چې موږ تاسو په خپله لهجه کې لرو.
وروسته د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزه ارزو د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وی نقلون کې او لستون کې په توګه زده دی په کتاب باندې سویم چې کیسې یو سناڅه د اوسنۍ لنډو کیسو لمیارون څخه ډیر لري. لا یاسمین وزیری سره موضوع و، کرکټرونه ورسره وو، پیښې ورسره وې، خو دا په دې نه ده توانېده چې دغه ټول مسایل د لنډې د اوسنۍ لنډې کیسې د معاصرې لنډې کیسې په چوکاټ کې وراچوي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډېر زیاتې په کیسو کې نیمګړتیاوې وې هغه د هغې د کیسې ژبه وه، یعنې د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وې، د کیسو ژبه یې ژورنالیستیکي ژبه وه او د دې ټولې کیسې چې دي د کلیوال او کلیوالي ژوند باندې راچرخي، خو دې د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دې غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوې درلودې، خو بیا هم لیکوال په دې بریالی شوی ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سخته چې ښځې ورسره مخامخ په ژوند کې، هغه واقعیتونه رابرسېره کې یا د هغو په واسطه د کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دی غوښتل ټولنې ته وړاندې کړي، دغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالی وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیری د میرمن بهیر له غړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول ښاغلي میلمانو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که څه هم د ځینو دوستانو له نظره ما کتابونه ډېرې تېروتنې به هم لري، دومره څه به امکان لري چې نه وي، خو ما ډېره خواري پورې کړې، خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه ما کتابونو ته نیولې ده. زه ډېره مننه ترې کوم. په دآخر کې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کړم. شعر یمه وطنه، زه غزل یمه، ټپه یمه، مینه یم وطنه، ستا د سولې ښه نغمه یمه، ساتم دې وطنه په سرو وینو او مېړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه، مینه ګران وطنه، ستا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطن زمزمه یما، گیریم دی وختو په طوفانونو کې، دوم راز په هیګم ستانازو او زرغونه یما، رون تاریخ لروم په جهان کې نن وایم، کیسې د خپل وطن ز افسانه یما، سر او مال میزار او هم قربان لته، ستا هر یو دښمن تا ویرون کې زلزله یما، لیکي یاسمین وطن تا تنن غزل لیکي، ستا د هر یو درد غم تبیر او ترجمه یما.
نن سبا په ننګرهار کې بلا بیل خبرندوی ټولنې هر میاشت په ګنډ شمیر کې کتابونه خپروي او ترڅنګ په ادبي غونډو کې دا کتابونه مخکتنې کوي چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباد رپورټ لري.
راستون کې غږ د بغجمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزلې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکارو. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون دی په خپل هم ډیر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابره ده. دا وړتیا چون د ده په خپلو قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم را څرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه په کې دي چې هغه په خپله، یعنی د ده ذاتي هغه تجربې دي چې په ده باندې تېرې شوې دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زی را تر سترګو کېږي چې د ده دغه حالت زموږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. لوستلو سره یې هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه دا دي چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه هم په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز، یعنی یو ډول سوز او ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنی ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د ویلو له مخې د دې اصلا هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره ډیره مؤثره ده. اتل ک شی لیکي ولو ک یو مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولور خپل تا ته د سیاسي سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم. اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کندیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپل شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډیر حدا پوری اتل سره نږدې همکار پات شوی شاعری مې د دل خلې ډیر اوریدلې دا ډیر مې پترنوم کې اوریدلې دا هم شعر خدي او مې ترنوم خت دی. اتل د شاعری موضوعات تغییر کوي او ډیر کله یو موضوع په تکراری ډول بیا بیا نو وړاندې کوي. نو د ما د پاره پکې دغه ټکی ډیر خدي او د دې پاره مې د استادانو اوریدلې و چې یو قسم ته سلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعری کې تر هغه حد البته چې مال وسیدل په هغه کې مې دغه شعر ډیر نه
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمننی وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی. د غونډې په اخیر کې د ختیز ادبی بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبرې کړې دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال شاکر عزیزي د آنلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابر ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزي، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنري چې تاسو شروع کړې ده یا جوړوي سه د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیات او د دې خصوصیات په اړه مشته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنري یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکر ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنري ولرو چې هغه غنی وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي او د ځوانانو خاصتا د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړه کوي د هغو ستونزې په حل سي. په زمن کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان ته، یو خارجي په ځکه افغانستان ته راځي سفیر کیر، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاری، مثلا هغه هم زموږ د ډکشنري څخه د استفاده وکولای سي. مثلا ځین لغاتونه په کاری ته یغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کی، کار مو وکي، آنلاین قاموس مو جوړ کی. په انټرنیټ کې پته داسې ده www.pashto-dictionary.com.
خام خبا د دې لینک څخه اوریدونکو مسفاله کوي ټول به موږ استفاده کو. که دا راته وایس چې دا ډکشنری یوازې په یو ژبه ده که د انګلیسي کلمې دې تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي.
پښتو آنلاین قاموس یو اوسنی حالت دی، یو زموږ ابتدایي پلان دی، یو د دې مکمل حالت دی، یو موږ مهاله پلان دی. اوسنی حالت کې تاسو وګورئ په دې کې یو لک په شاوخوا کې یو څه اضافه لغاتونه سته. ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره، یعنی 15 لکه لغات ولرو. 15 لکه په دې معنی نه چې ټوله دې 15 لکه، یعنی پښتو 15 لکه لغات یا انګلیسي 15 لکه لغات، ځکه مخته لیکل کېږي پښتو لغاتونه. اوسنۍ شکل دا ستي کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکي، مثلا وګورئ چې پسی وګوري پارځه ک بوک، یعنی البته په پښتو کې تاسو نشته سي کتاب. که په پښتو کې بیا ته دغه لري اړول غواړي غزايه چې نه باید پښتو ته راوړي، چې په پښتو کې بیا پسی وګوري نشته کې مثلا کتاب ته په انګلیسي شوی کتاب نوشته کی الته به نوشته چې بوک، یعنی چې سرچ کی. نو دا هم په انګلیسي ده، په پښتو ده، هم په پښتو په انګلیسي ده، یعنی ته وایس ورسا وای دوارسته. زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 15 لکه لغات سي کار پر کوو. په دوهم قدم کې زموږ ورمال پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه، یو ان شپږ رسمي ژبه لري کې هند د یو ان تور زاپه کې امنیت صورت ده بد دی بل ژبه خو پار صورت. موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ارزه کوو، سافټویر نه جوړو. دا به بازار کې خلک لاسرسی ورته لري او په زمون کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسی هم نه لري، هغه په کور کې انسټال یا خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي. مګر موږ واله پلان مدا دی چې باید پښتو فرانسوي، پښتو روسي، روسي پښتو، پښتو چینایي، پښتو اسپانوي، پښتو عربي دا قاموسونه ولرو. دا موږ ماله پلان دی.
نن سبا ډکشنریانې خو ډېرې جوړې سوې دي، خامخا به تاسو په جریان کې سئ. د ډېرو ډکشنریانو څخه به مو استفاده هم کړي، که هغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې. نو که تاسو دا راته وایاست چې دا کوم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوئ څه شوالی نسبت د نورو ډکشنریانو ته لري چې اوس په بازار کې فعلاً موجود دي؟
ځینې دوستان دا اندېښنه لري، هغوی دا فکر کوي چې هلته په دې اړه زموږ سره بحثونه هم کړي دي چې ګواموږ د هغو قاموس په خپل نامه چاپوو یا ادا کار نه کوو، بل موږ قاموس چاپوونه، درېیم یې په خپل نامه نه کوو، څلورم موږ تحقیق کوو. قاموسونه شته، هم آنلاین شته، په انټرنیټ کې هم چاپ سوي ډېر دي، ډېرو دوستانو چاپ کړي دي، اما اکتفا نه پر کوو. ګوري اول ځل چې کمپیوټر جوړ شو دغه نه بوله که داستا سټوډیو پنځه واره، اما اوس کمپیوټر دونه دی چې ما اوس تا په جیب کې ستایو. عادي موبایل یو کمپیوټر نمونه ده، لیپټاپ د کمپیوټر نمونه ده، سونو کښنی سوي دي. دا په دې چې خلکو اپلای چا جوړ کړي، بیا بل چا کار پرو کړي، بیا بل چې د روزه بریات پرمختګونه پکې راځي. نو قاموسونه و، اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره چې مال داسې قاموس جوړ کړي چې ترغو بي یو بیا والی چې تاسو ول چې غدا دي چې موږ لغاتونه بډيري.
بالکل،
کز ما دا غوا ځنګړن نوري هم لري هغه په هر صورت. اما که پر دایوي خبره وکړي چې کفارځه ک د یو چا په قاموس کې یو لغاتي مثال او زما په قاموس کې دوه لغاتي، نو خدا پر بیاسول کده یو چا په قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لزرې، نو دا زه فکر کوم یو ځنګړنه ده. د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي قاموس جوړي آنلاین جوړي، زما ادرس ټول شانسته، زما سره د پټماس کې زبم کاری ور سره وکم، تر ما دې ښه جوړه کی. ما په دغه حالت یې زده جوړوم، پرځه کزوم د یون پښپړو جوبي، هغه راځي وای زه یواز د یون پښپړو جوبي اکتفا نه کوم، زه غواړم چې د نړۍ په شلو جوبز ما پښتو قاموس دا به نور اعلان ورسي. نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړي چې باید که قاموس جوړو نو ترغه ښه جوړ کو، یو شی ګړم ترغه به دای چې لغاتونه به مډيري، بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی دی، احمد محمود هر څه چاپ کړی، نو مهم نه دی د هغه څخه لغاتونه راټولو. مثلا یو ښه مثال درکوم، کراکته مش دا کراک یو ډول مرغدی، ځینی خلک بټيري ورته وای، ځینی خلک مړز ورته وای، هاته وای بړز هم ورته وای، یعنی لهجوی تفاوتونه دي. نه څلور لغات یا څلور نومه، افغانستان لا پښتانه ډیر پاشلی پراته دي، په سیمو کې یا په لیرو پرتو منطقو کې لغاتونه فرق کوي. نو موږ دا یو کراک په انګلیسي چې هر څه نوم دي څلور سره لیکو، نو په زمن کې چې موږ دا لغاتونه راټول کړل د قاموسو څخه، بیا خپل د جلا جلا منطقو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چلته پښتانه وسیږي، دا و څخه سیمه ییز لغاتونه را باسو، دا به بل ځانګړنه وي. نو کېدای شي لغات پنځه شپږ معنی ولري.
کدا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع یا مخص چې
موج په لومړی قدم کې د چاپسو لغاتو څخه غره ټولو چاپسوي قاموسونه. دوهم، زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم، هغه ما تخپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړی دی، څه راکړي. نو انګلیسي لغات نه وشته دي چې فرض وکړه مثلا سکول، زه په سګورم چې سکول په پښتو څه شته وای، په یو قاموس کې پیدا کوم چې څنګه ګرځم هغه سکول مکتب ته وای، دا وسره لیکم. نو زموږ ماخذونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي. ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي، هغه یو چاته یوه مثلا سیاسي لغاتي یو چاته پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یاو د بل چاته چې ته پونتن د استاد چنډیواله دی ته شو هغه کې داسې و معنا و نه لري، کې داسې مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري، ا تعریف سره لیکو. په ځینو لغاتونو بیا په پښتو کې ست چې هغه مثلا اوس مثلا چړک نه وای، داسې پر لاسو کې چړک دی، امي لاس می څنګه کې نه، داسې په تاله می څنګه ده، نه اوس نو دا څنګه ته لغات څنګه پیدا کې هماسته. دا به داخل کو پښتنه کوي، مثلا دا لغات به بیرته د انګریزي ژبې اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وارد دي، په انګریزي کې مثلا هغه افغان چې په خارج کې وسیږي هغه ته مراجعه کوي چې دغه شی ته نو په انګلیسي کې څه شوایي. موږ قاموس درسته مکمل نه دی، هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسی ویلی چې دغه قاموس مکمل دی، حتی انګلیسي له ځکه د ورځې نوی نوی لغاتونه راوځي. نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل او یادوري مې وکړل، په دا ډول غني کوو او کار د کار شیوه او شکل مو دا ډول دی.
ډېر زیاته مننه کوم په دې تمه چې تاسو وکړی سي خپل د کار ته لا پراختیا ورکړي.
تاسو څخه مننه چې موږ ته مو دا وخت راکړي تر څو د خپل ډېر کوچني فعالیت چې د خاورې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې موږ ته دا وخت راکړي تر څو خپل دوستانو سره شریکو، ډېر مننه کوم.
اوس دا په چا په باره کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینې پاللې.
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه. اونو یو وخت په هندستان کې یو پاچا وو چې لخکار سره یې ډیره جوړه وه. دای به خلکو ښکاری پاچا باله، البته د ښکاری پاچا چې څومره لخکار سره مینه وه له خپلې ښځې سره یې هم مینه وه. د ده لپاره تر ټولو بختور سهار هغه و چې ښکار ته به روان وو، او تر ټولو نیکمرغه ماښام هغه باله چې له میرمنې سره به ناست وو. یو ورځ چې پاچا د ښکار په نیت ځنګل ته روان و، په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بند کړې ده. پاچا ورته د لارې خوشي کولو وویل، خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ. پاچا په قهر شو، امسا یې پسې را جګه کړه. کربوړی په امسا باندې په سر ولګېد، ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید. لړم له دې ځایه نیغ د لړمانو پاچا منشا ته ورغی او د ښکاري پاچا له لاسه یې شکایت ورته وکړ. په سبا چې ښکاري پاچا له ځنګله کور ته را روان و، منشا یې ولید چې لاره یې بنده کړې ده. ماښام را نږدې و او د پاچا بیړه وه چې ژر میرمن وګوري. منشا ته یې په قهر وویل، هله یوې خواته شه، لار پرانیزه، که نه په غشي به دې سوری سوری کړم. هله، منشا ورته وویل، ته لږ وار کوه، ساړه خوره. تا ولې زما په رعیت په کربوړي او لړم باندې د امسا ګزار کړی و؟ ښکاري پاچا ځواب ورکړ، ما ورته وویل چې لار خوشی کړی، خو دوی مې خبره ونه اورېده او ما ګزار ورباندې وکړ. منشا وویل، ښه نو، ګناه ستا نه وه، د دوی وه. ښکاري پاچا ته په زړه کې ورتېر شول چې د لړمانو پاچا به بیا خدای زده ویني. دا عجب فرصت دی، راځه د حیواناتو د ژبې د زده کړې خواست ورڅخه وکړه. نو ورته ویې ویل، پاچا منشا، ته خو ماته د حیواناتو ژبه را زده کړه. منشا یې غوښتنه ومنله او ښکاري پاچا له نوې پوهې سره کور ته لاړ. د ډوډۍ وخت و، دسترخوان اوار شو او پاچا د وریجو په خوړلو شروع وکړه. د ډوډۍ په وخت دا نیمه وریجه لاندې خطا شوه. په لاندې خطا شویو دانو باندې د مچ او میږي په خپلو کې سره جنجال شو. مچ وویل، زما بچی وږي دی، وریجې به زه یوسم. او میږي وویل، اول خو زما ور پام شول، زما برخه کیږي. پاچا چې د حیواناتو ژبه زده کړې وه، د دوی خبرو ته وموسید. ملکې ورته وویل، ولې وموسیدې؟ په پاچا باندې خپله میرمنه ډیره ګرانه وه، د هیڅ وخت هغې ته دروغ نه ویل، خو دا ځل یې ورته وویل چې نه یم اوسېدلی. پاچا ځکه خبره ورنه پټه کړه چې د لړمانو پاچا خبرداری ورکړی و چې که د حیواناتو په ژبه د پوهېدو خبره دي بل چا ته وکړه، لړمان به دي سمدستي په چیچلو چیچلو عذاب کشه کړي. پاچا له همدې ویرې له موسېدلو انکار وکړ. مګر میرمنې ټینګار وکړ، نه نه، دا به راته وایې تا ولې وخندل. پاچا ورته وویل، که دې پوښتنې ته ځواب درکړم عذاب کشه کیږم، ځکه خو عذر درته کوم چې ټینګار مه کوه. خو میرمنې مانیجه نه شوه او په باړخوګانو یې اوښکې راماتې شوې. پاچا ورته وویل، ښه، داسې به وکړو چې دواړه به سبا د ګنګا سیند غاړې ته لاړ شو. زه به د خپلې موسکا راز در وښیم او ته به مې سمدستي سیند ته خطا کړې چې مرګ مې اسانه شي. سمه ده؟ دې وړاندیز د میرمنې اوښکې وچې کړې او په سبا د ګنګا غاړې ته لاړ. سخته ګرمي وه. پاچا او میرمنې د سیند په غاړه د ونې سیوري ته کېناستل چې یو څه سا سمه کړي. دغه وخت یو ځوان اوزګوړی او یوه زړه اوزه د دوی څنګ ته تیر شول. زړې اوزې اوزګوړي ته وویل چې، ځوانه، د سیند د منځ په هغه ټاپو کې ډېر ښه واښه دي، که دې هغه ماته راوړل زه به خپله ښکلې لور تاته درکړم. اوزګوړي ورته وویل، اوبه مې یو نسي. زړې اوزې ورته وویل، څه پروا کوي، ښکلي ښځې خو مفته نه پیدا کیږي. اوزګوړي یې خبره ونه منله. ورته ویې ویل، زه خو څه د دې پاچا غوندې کم عقل نه یم چې ګمان کوي د ده تر ښځې ښکلې ښځه په دنیا کې نشته، او په همدې خاطر یې ځان مرګ ته ورکړی دی. دنیا له ښکلو ډکه ده، ستا لور نه بیا د بل چا لور. ښکاري پاچا چې د اوزګوړي خبرې واورېدې، اراده یې بدله شوه او ملکې ته یې وویل، ته په ما ډېره ګرانه یې، ستا د خوشحالولو لپاره مې مرګ هم په ځان ومانه، خو تا ته د خپلو هوسونو پوره کول زما تر ژوند مهم ښکاري. زه په تا مین یم، مګر ته په ځان مینه یې، او دا انصاف نه دی. زه نه د موسکا راز در ښیم او نه غواړم چې تر دې وروسته زما د ژوند شریکه واوسې. لکه دې لوی سیند چې سیمې سره بېلې کړې دي، دغه سی سر له اوس ستا د تجسس او پلټنې لوی ناروغي ز او ته سره بیل کړیو د خدای پامان.
ډاکټر باز محمد خادمن له څو کلونو راهیسي داسې لنډې او لنډکۍ کیسې لیکي چې کرکټرونه یې حیوانات وي. د کیسو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ډاکټر صاحب، تاسو له شپاړسو اوولسو کلونو راهیسي لنډې لنډې کیسې لیکي، هغه هم د ځینې د حیواناتو په ژبه، ځینې داسې نور سمبولونه یې پکې. د دې کیسو کومه ټولګه مو تر اوسه چاپ کړې؟
د کیسې ما همیش وقفه وقفه لیکلې دي، داسې په یو وار مې نه دي لیکلې. کله مې هم طبیعت ورته برابر سوی وي، یا کله په تکلیف سوی یم، یا کله یو شي په زور سوی یم، بیا مې دا کیسه لیکلې وي، بیا پرته وي، بیا مې بیا راخیستې وي، دویم وار مې ایډیټ کړې وي، له ځان سره مې کتلې وي. ډېر تغییر هم پکې راغلی وي په دا کیسه کې، تر اوسه پورې ما پرې کړې.
نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکې؟
یو خو زما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې اوږد شی ولولي، او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم، یا توان نه لرم د ډېر اوږدوالی دی وشي. او بل دغه د حیواناتو له خولې خبرې کول یا د نورو شیانو له خولې غږېدل، دا یو خو زما لپاره مکمل ازادي ده پکې څه وایم هغه کې ویلی سم، او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده. او زه نه غواړم چې څوک هم له ما چې په دې دنیا کې خفه سي. مستقیم چاته ما ګوته نه ویني ولی غیر مستقیم هر څوک خپل په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب، دا سمبولونه چې انتخابوي، ځینې سمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلد دي، په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي. تاسو چې سمبولونه انتخابوي، نړیوال سمبولونه راخلی یا هغه راخلی چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپل هر سمبول چې زموږ په ولس کې ډېر عام سوی وي هغه راخلم. که بیا هغه نه و، بیا زه داسې یو سمبول چې د لیکوالانو او شاعرانو ترمنځ څه ناڅه هم سوی وي په هغه باندې کار کوم. یو مخ بلې خواته نه وزم، ځکه چې زموږ خلک بیا په سختي په دې خبره پوهېږي دا څه وویل.
په دری کې یو کتاب دی د کلیلي او دمنې، په هغه کې هم داسې لکه ستاسو په کیسو کې چې د نورو ژویو په ژبه باندې خبرې کېږي، تاسو د هغه کتاب نه متاثره یاست؟ لوسته یم ده
هغه کتاب په دا وروستو کې بیا ما څه معلومات د هغه په باره کې پیدا کړلو، خو مخکې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی و ما هغه کتاب نه و کتلی، او نه ما د هغه کتاب په باره کې زیات معلومات درلودو. خپله طبیعت هم دا لیکنه شروع کړې وه.
مهرباني ډاکټر صاحب، کیسه دی راتول ولا بیا به خبرې پکو.
زما دی کیسه عنوان دی وای زوره ور څوک دی غرڅ خر په کمره ومخل، ځان ته وویل په هوا کې تغختلې په ځمکه زه، بیا هم ته د خپل دښمن لاس نشینې وای، زه د خپل ځان غاړه اوږده کړه، کوثر یې ببر کړو، یو بل خوا یې څار وکړه، غرڅ ته یې مخ کړ، په خواږه اواز یې وویل څوک چې هر ناروا ځان ته روا ګڼي او د بل د زورولو خوند اخلي هغه غختلی دی.
ډاکټر صاحب، دلته خو دوه خبرې دي په دې کیسه کې. یو خو د ناروا خبره کړې ده، یو مو په کیسه کې غرڅه وه او بل هم زاڼه وه. دغه زاڼه هم چې ده په هوا کې ډېره زوروره نه ده، او غرڅه هم چې ده هغه هم ډېره زوروره نه ده. یعنی د دې نورو ژویو په مقابل کې خدا کمزوري
دي. هغه ژویو چې هغه د بل غوښې نه خوري په هغو کې دی غښتلی دي. یعنې د غرڅه د اوسیو په مقابل هغه غښتلی ده، او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښې نه خوري په هغه کې ځان یې غښتلی مرغه ده.
خو که بیا هم وګورو دغه ژوي هم چې دي چې انتخاب کړي مو دي، دا هم بیا په نورو وړو وړو ژویو باندې پایي. اوس دغه ځاڼه بیا کبان نه خوري. ستاسو منظور دا ده چې صرف د الوتونکو په حیثه کې دی ظالم نه ده؟
ما د الوتونکو په حیثه کې ځاڼه انتخاب کړې وه چې هغه په الوتونکو کې
ظالمانه
ده، او په د کمزورو مرغانو باندې دا په خپله غښتلې ده په هوا کې. یعنی د دې په مزله او د دې په وجود او د دې په طاقت.
هو مهرباني ډاکټر صاحب، بله داسې لنډه کیسه به مو واوره.
زما د بلې کیسې عنوان د تله. لمر وویل هره ورځ چې په دې لاره تیریږم تر هغه تا ته ولاړ یم چې ته په ټول اخته یې. کله کله ډېره وارخطا ښکاري. تلی په شونډو ژبه تیره کړه، یوه پله پورته بله کښته ولاړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته، مخ یې د لمر خواته واړاوه. پرېږدېدلی غږ یې وویل، که رښتیا ووایم هغه وخت وارخطایی او ویره را باندې ډیریږي چې ټول کوون کوي ډنډي وې
ډیر هم تصویر کړی و دا د تلی چې یو پلا اس کسی بل اټیری سي دا هم د شکاریږي لکه څوک چې لاس ترزن نه استي په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه وو
ما مقصد په دې کې دا و چې اندي ترازو یا تله هم لدې څخه ویریږي چې هغه څوک په د باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي
دا ډنډي وهل نه مو منظور هغه د تلې د تختن غدر ده
مخکې د لاستوري تلې به د لاستې به درلود او دوی په لې به ولې په هغه کې به بیا رسمي راچولې لکه اوس کپانونه دي په هغه کې کمال داده کدي لګ هم د خپل لاست حرکت ورکو دا د لاس اخیری سیته چې دغه دی ترازو دی شاهین دا پورته موټی دی پلاس کې نیولې وی نو کوم هم لاس ورکه دی ته ډنډي وای کما زم د لاس کې کاږي نو هلته ډیر وزن پورته کوي دا وی خوته سیارتونه مال به ورچی وغه سره پورته کوي
کوم هدان ډاکټر صاحب یو بل کسام راتول ولې
زما دی یو بل کسین واند خړی اوبه سهار وختي خړو اوبو خاشه پر سر اخستی وی رونو اوبو یا لمخه منډي وهله خړی اوبه د پان تر بیخ لاندې شوه پان په خواره خله وویل تاسو می تر بیخ ملاندې کیږي زما سر زما په بیخ ولاړ دی اوبه وغورید سره و پړسید وخت نو تیر د پان سر د خړو اوبو په منځ کې پروت
په ولس کې بیا دو باور دی یو باور خدا د سی ویله دو سره ششکی دوم باور بیا د عادت سے د خړو بو سر کې وایزری کورمدان ډاکټر صاحب درته وایسته چې تر اوسه به څومره داس کسی لیکلې
داس کسی سم لزان سره ساتلې دي ځین خو دغه یو دوه کتابچې خو یو چاره سوا خستلې هغه هغه مخسوله نو تر اوسه به یو شپېته یو کسی دغه پاتې ور سره یا تر سلو پوری
یعنی دو کتاب چې زایا سوی دی او شپیتا و یا نوری هم ستدی نو پدی لسی راکتر صاحب ستدی دی خوگو خوگو کسو طولگا چپ سی دی رمانانا کورو مدان چیز مقبلا نمو منا
رادیوی مجلا ارجما دولز بجه او هر سیشن به سهار ات بجه واری
کرد گلو د خاغلی درویش دورانی ورستی شیری ټولګه ده خاغلی درویش لامدی ټولګی څخه یو نظم د تاریخ یو پاڼه په خپل غږ کې راوړوي چې زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې را لېږلی دی
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دی یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورن نوزی دی پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازه پلاس کی خود دا وقتی وسری دا طول و مخلی ولی وی دا دنگ و غرو دا سر یا و مرچه پلاس کی یوی گولی الهم نخطا کول نقشا دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر چه چوک پا وخوزید نویجر با دا گولی خوراک سو چه لاوت دور باندی داسی خپل توپک پا هنر دی پا باران باران گولی که هم روغ رمتو مگر پا ملوی دا دوی کرل کدی ڈک پا هنر چه ده تره لار و رکه کده و پا دغه حال کی ده دوی و خواهت یو جوان راغی ده سودا ده پارا و یلی زدر تا ده دغه سڑی سر را ودما دمر پیسه برا کوی ما تا ده ده پارا دوی ویل چنگ چه تا دغه سر را ورسوی رو ده پیسه بیوی پرتی دل تکستا ده پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لار روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کراغي لر ساعت لمخه لاند په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داس ور کله کړی ونن لکه پلاس کې چې وکانی د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه. هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لیرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه. ده ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسی ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه
ನಂದ ಜಾನಂದೆ ತಂತ ಜಾಮಾ ತೋರೆ ನರೇವ್ರದೆ ನಂದ ಜಾನಂದೆ ತಂತ ಜಾಮಾ ತೋರೆ ನರೇವ್ರದೆ ತಾಯ್ಪು ಜೆಲ್ಲಂಕೆ ದಾತಾಂ ಸಿಕ್ಕಿತ ನಾವೋ ನ ಮಸ್ತಿ ನಾದನೇನಿ ನಂದ ವತನ್ ಪಡೋರೆ ಜಾಮಾ ತೋರೆ ನರೇವ್ರದೆ ತಾಯ್ಪು ಜೆಲ್ಲಂಕೆ ದಾತಾಂ ಸಿಕ್ಕಿತ ನಾವೋ ನ ಮಸ್ತಿ ನಾದನೇನಿಯೋ ನಂದ ಜಾನಂದೆ ತಂತ ಸಮ ತೋರೆ ನರೇವ್ರದೆ دا خود اعلان کې دا تم زه کې تناونه مست کلندر یو وطن د شوځوانانو ځای دې مست نازنی وطن د شوځوانانو ځای دې مست نازنی پکې پرات دې افغانان د ننګ میډو وسوم پورته می پکې پرات دې افغانان د ننګ میډو وسوم پورته می نند وطن پلورې سما مست نازنی تای خود اعلان کے دادان سے کتنا ہونا توری نری وزی نند جانان دے دن سزاما مست نازنی.